دا واشنگتن دی سو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درن اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د ښځو بشري حقوقو په حق له د افغانستان د پاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استاذي رینا اميري د ایران د سراوند ولسوالۍ سره د ګڼو افغانانو د وژلو یا ټپي کېدو د ادعاو په حق له د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. رینا اميري تیر شپه په ایکس پانه کې دا هم لیکلي دي چې هغه کسان چې د ځپل کېدو نه تښتي باید د هغوی سره په خواخوږي او انسانیت چلند وشي نه په خشونت. پروانه هفته کې داسې رپورټونه خپاره شول چې ایرانی قواوو په هغو افغانو مهاجرو ډزې کړې دي چې د ایران د سیستان بلوچستان د ایالت له لارې د هیواد ته داخلېدل. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو مؤسسو او افرادو هم د دې پیښې د بېطرفانه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان سری محکمې د اغو دوه افغانو هلکانو او درې جنکو د خوشی کېدو امر وکړ چې نږدې یو نیمه میاشت مخکې د پولیسو سره نږدې نیول شوې دي. دا ماشومان د پاکستان د تحقیقاتو مرکزی ادارې د سپتمبر په دریمه په چمن کې نیولې دي. د پاکستان د قانون د 15 ماده لمخې ماشومان باید د پولیسو په ماموریت کې ونه ساتل شي. په کوټه کې د سهار پر روم خیریه مؤسسې ویلي دا ماشومان د اکتوبر په 13 په الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویل دي چې د 1403 کال په لومړی شپږو میاشتو کې د افغانستان نه امریکا گاونډیو هیوادونو او د سیمه هیوادونو ته د 5.5 میلیون ډالر په ارزښت انجا او زعفران صادر شوی دي. د دغه وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 18 مطبوعاتو ته په استول شوو ویډیوي پیغامونو کې ویل دي چې په دې صادراتو کې 1500 انجا چې 85 میلیون ډالر ارزښت لري هند، ازبکستان، د امریکا متحده ایالاتو، متحده عربی اماراتو او ایران ته صادر شوی ده. همداشان خاغلی جواد ویل دي چې په همدې موده کې د افغانستان نه د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت 80 ټنه زعفران هند، اسپانیې، سعودي عربستان، امریکا، فرانسې، جرمني او برتانیې ته صادر شوی. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د پنجاب د ایالت د ګجرات د ولسوالۍ د انتظامی مشر صفدر حسین ویرق په امر د پښتون ژغورنې د مخکښ مشر او د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبی وزیرستان د پخوانی اساسي علي وزیر د بند موده د اکتوبر تر 28 غزول شوې ده. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مخکښ مشر او د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د پخواني استاذ علي وزیر د بن موده د اکتوبر تر 28 پورې غزول شوې ده. صفدر ویرق د اکتوبر پر 14 په خپاره کړې امر کې ویلي چې د پولیسو لخوا د ثبت شوي رپورت لمخې علي وزیر د غیر قانوني غونډې تنظیمولو، د جی ټي سړک بندولو او په ګجرات ولسوالۍ کې د تاوتریخوالي پلان لري. نوموړي په خپل امر کې د پولیسو له خولې زیاته کړې چې علي وزیر ناوړه طرحه لري چې انسانانو او شتمنیو ته زیان رسولی سي. د ګجرات انتظامی ادارې مشر په خپل امر کې د همدې تورونو پر اساس لیکلي چې علي وزیر به د عامه نظم د ګډوډۍ د قانون دریمې مادې درې ام پی او لمخې د اکتوبر 14 یو ځل بیا د 14 ورځو لپاره زنداني وي. تر دې مخکې د ګجرات ډیپټي کمشنر د سپتمبر پر 13 هم د عامه نظم د ګډوډولو په تور د 14 ورځو لپاره زندان ته د علي وزیر د لیږلو امر کړی و. د علي وزیر وکیلانو پر هغه لګول سوي تورونه په کلکه رد کړي او دای د هغه پر ضد یو توتیا بللې ده. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د امریکا متحده ایالاتو د اکتوبر په 14 په یو شمیر هغو چینایي شرکتونو بندیزونه اعلان کړل چې د روسیې لپاره بي پیلوټ الوتکو جوړولو سره ارتباط لري. د امریکا د خزانه وزارت ویلي دي چې دا په هغو چینایي شرکتونو باندې د امریکا لومړني بندیزونه دي چې د وسلو د بشپړو سیستمونو د جوړولو په برخه کې د روسي شرکتونو سره همکاري کوي. د متحده ایالاتو د بارانه او چارو د وزارت ویان میتیو میلر ویلی منګولی دل چې چینایي شرکتونه وسله جوړوي او روسیا بیا هغه وسله د اوکراین سره په جګړه کې کاروي. د کیف د پوځي ادارې مشر وایي روسیې د اکتوبر په 13مه سهار وختي د اوکراین په مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. سری پاپکو په ټلګرام کې لیکلی دی چې د اوکراین په ملکیانو او اساسي تاسیساتو د روسیې د قواوو د غسر برید سلور نیم ساعت روانو. د دغه اوکراینی چارواکي په وینا روسی قواوو کیف هم په نخه کړ، خو دفاعي قواوو د پلازمینې په لور روان شوي بي پیلوټه الوتکې شنډې کړې. د اسرائیل د بارني او چارو وزارت تیر شپه تایید کړ چې اسرائیلي پوځیانو په غزه کې د حماس لوړ رتبه مشر یحیا سنوار وژلې. د اسرائیل د بارني او چارو وزیر د حماس لوړ رتبه مشر یحیا سنوار وژل کېدل اخلاقي او پوځي بری وګاڼه. د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پیلېدو رئیس یحیا سنوار د اسرائیل لپاره د مطلوب کسانو د فهرست په سر کې وو. او د نایجیریا په شمال کې د تیلو د ټانکر د چاودنې له کبله د مړو شمیر 1350 ته رسیدل دي. پولیسو د اکتوبر په 18مه ویلي دي چې په پیخه کې شاوخوا سل کسه چې ماشومان هم پکې دي ټپي شوي دي. د پولیسو ویان ویلي دي چې دغه چاودنه د چهارشنبه په ورځ خارګوټي ماجیه کې شوه او د زنو ټپیانو وضعیت خراب دی. ویل کیږي چې د خبرداري او سره سره ځایي اوسیدونکو د پیخه په ساحه کې راټول شوي وو او د ټانکر نه یې پټرول وړل. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب لري. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې راپورته د حال وشپنوم. د بشری حقوقو د سازمان د رپورت په اساس د ایران سرحدي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو وژلو پراخ برګونونه پارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه او د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکونکي ریچارډ بنت د سراوان پولیټا چیرما د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو رپورټونه ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او په دې اړه د شفافو څیړنو غوښتنه کړې ده.
د حلواش په نوم د ایران د بشري حقوقو رسنۍ چې د ایران د سیستان او بلوچستان په اړه خبرونه خپروي د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې په افغان کډوالو باندې د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو کې څه باندې 200 وطن وژل شوی دي. دغه سازمان مسؤل مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې دا پیښه د یک شنبه په شپه د اکتوبر په 13مه د ایران د سیستان او بلوچستان د ساروان ولسوالۍ د کراګان په صفري نقطې کې شوې ده.
اتفاق حدود 4-5 شب گذشته رخ داده در منطقه مرزی کلگان سراوان، یک منطقه که معمولا خیلی از مهاجرین از این مسیر تردد میکنن، بعضن بعضیا کسانی که اینها رو میبرن راه بلد هستن یا هم قاچاقبرا با مامورین مرزی هماهنگ میکنن، یه مبلغی به اونها میدن به عنوان حالا اسمش رشوه بذاریم باج بذاریم و اجازه تردد میدن.
رسمی او خپلواک سرچینو دا پی خطر او سره د تایید کړي.
ما نه صرفا بر اساس اون ویدوها بلکه از منابع بومی که در اون مناطق هستن، در ماشکیل، در نیوکوندی پاکستان که بالاخره اون تو همین کار هستن، در واقع در جابجایی مهاجرین ما پرسجو کردیم، جداگانه تایید کردن این نفس مسئله رو تایید کردن، ولی از تعداد دقیق کشته و مجروحین هنوز ما به رقم دقیقی دست پیدا نکردیم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د کډوال د وژل کېدو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د بخښ نړیوال سازمان په خپل ایکس باندې لیکلي چې د کډوالو وژل زړه بوګنوونکی ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د افغان کډوال د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي اساسوالي او په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي ماموریت سرپرست نصیر احمد اندیشه د پیخه غیر انساني بللې ده.
اخبار و اعتراضات و وضعیت های ضد پناهندگی در سرتاسر جهان در مقابل مهاجرین در مقابل پناهنده ها زیاد شده.
د طالبان حکومت د پیخته ګنګوسي ویلي خو یادونه کړې چې دوی په اړه تحقیقات کوي، خو د کډوال د حقونو یو شمیر فعالان په ایران کې د افغان کډوال د وضعیت په اړه اندېښمن دي.
ایران د نن هم له افغان کډوالو سره د بخا په پرتله ناسم چلند او ظلم څو چنده زیات شوی ده. هغه کډوال چې دلته د اوسېدو قانوني اسناد لري هغه نه منل کیږي. دوی له ویزې پاسپورت هر څه سره بیا هم زندان ته لول کیږي او له هغه وروسته افغانستان ته لیږدول کیږي.
افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس سانګړي استازي او په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی په خپل ایکس باندې لیکلي چې د لزګون افغان کډوال د وژل کېدو په اړه راپورونه سم نه دي.
یا باید پاسخگو باشن یا باید تکسیب بکنن. خب شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم هیچ وقت پاسخگو نبوده در هیچ کدوم از مسائل اینچنینی یا مسائل مرتبط حتی با مردم خودش در داخل کشور که خیلی از در طول این چند دهه و حتی در این دو سال اخیر اتفاقاتی که رخ داده در رابطه با مسائل حقوق بشری و انسانی. خب ما از قبل انتظار این رو از جمهوری اسلامی داشتیم، ولی الان منتظر هستیم ببینیم که نتیجه تحقیقات خود
د مهاجرت نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 14مه ویلي چې د 2023 کال د جنوري څخه د روان 2023 کال تر جولای پورې له ایران څخه 1.1 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي چې اکثریت شړل شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټه چنل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
امریکا جغه آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل یو واجمنه پوره کوي چې ویلی و جرمنی ته به سفر وکړي. سپینې مانی ویلی دی چې د اجندا په سر د اوکراین موضوع ده. د اجندا د نورو جزئیاتو او د امریکا او جرمنی د اړیکو په اړه به نور تفصیل زموږ همکار ایوب خاورین درکړي.
جرمنی ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سفر د اجندا په سر کې د اوکراین د جګړې موضوع ده. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز دغه یو ورځنی سفر مهم بللی او د امریکا او جرمنی اړیکې سایلې دي. د سفر مهمه موضوع د اوکراین جګړه ټاکل شوی ده او تر سفر یو ورځ وړاندې سپینې ماڼۍ د اوکراین سره د 325 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه.
ولسمشر په دې باور دی او د دې سفر په اړه ډېر جدي و چې غوښتل یې خپل یو متحد هیواد ته چې د اوکراین د دفاع په اړه یې ډېر قاطعیت ښودلی ورشي. ولسمشر واقعا غوښتل چې باید هرومرو جرمنی ته ولاړ شي او په خپله د صدر اعظم شول څخه مننه وکړي.
دغه سفر تیره اونۍ پلان شوی و خو په امریکا کې د ملټن توپان له امله د ولسمشر بایدن سفرونه وځنډېدل او د اوکراین د امنیتي کانفرانس نیټه بدله شوه. سپینه ماڼۍ وایي بایدن به د زیلنسکي سره د مخامخ لیدو پر ځای په آنلاین بڼه د دې غونډې مشري وکړي. بلخوا ښاغلی شولز تیره اونۍ د ښاغلي زیلنسکي سره ولیدل او د بریا لار نومول شوی پنځمادهی پلان یې واورید. زیلنسکی په دغه تګلاره کې د جګړې تر ختمېدو وړاندې د ناټو غړیتوب اخیستل هم مهم وبلل. زیلنسکی دغه پلان د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته وړاندې کړ.
دغه پلان د سولې غونډې ته د رسیدو بل پل دی چې پر اختیار د جګړې پای ته ورسیږو. دغه پلان د سولې د نوښت بدیل نه دی، بلکې هغه نوښت بلا غختلی کی او د اوکراین موقف به غختلی کی. دغه هدف ته د رسیدو لپاره د ټولو متحدینو مرستې ته اړتیا لرو. د جرمني په مرسته تکیه کوو.
خو د ناټو نوي عمومي منشي واضح نیټه اعلان نه کړه او وی ویل چې یو ورځ به هغه مناسب وخت راشي چې اوکراین د ناټو غړی شي. جنرال جیمز جونز چې د اوباما په دوره کې د ملي امنیت سلاکار و امریکا غږ ته وایي چې د اوکراین ګران بایا جګړې امریکا او متحدین اړ کړی دي چې خپل منځي اختلافات او تیر سي او د اوکراین د راتلونکي په اړه په خپلو مشترکو ګټو فکر وکړي.
د ایرانیانو، روسانو، چینایانو او شمالي کوریا اتحاد که ورته وګوري دا به ډیر خطرناکي او موږ له دې سترګې نشو پټولی. په مقابل کې موږ باید ناتو غختلی کو، اروپایي اتحادیه غختلی کو، دوه اړخیزې اړیکې غختلی کو، او دا یقیني کو چې ولادیمیر پوتین په اوکران کې بریالی نشي.
دواړه امریکا او جرمني د یوې بلې جګړې لامل هم تر فشار لاندې دي. دواړو حکومتونو د غزې په جګړه کې د اسرایلو ملاتړ کړی او په دواړو هیوادونو کې د دې دریز پر ضد مظاهرې شوې دي او د یودانو پر ضد د کرکې پیښې زیاتې شوې دي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
ټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د اسرایل ګوښ چې د ایران څخه به د اکتوبر د لومړۍ نیټې د توغندیو د بریدونو غیچ واخلې، په سیمه کې د اټومي شخړې اندېښنې راپورته کړي دي. د امریکا خبريالي هیدر مرداک له استانبول څخه په دې اړه راپور چالیږي چې تاسو ته پښتو ژباړه وړاندې کوو.
اسرائیل هیڅکله دا نه ده تایید کړی چې اټومي وسلې لري. شرون کې وایي چې ایران تر اوسه اټومي وسلې نه لري خو د جوړولو مهارتونه او سرچینې لري. په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه په سیمه کې د نیابتي جګړو سره مخ دي، اسرائیل خبرداری ورکړی چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د سلګونو ایراني توغندیو ځواب ووجونکې دقیق او حیرانوونکې وي. ایران ژمنه کړې چې د هر ډول نو بریدونو سره به مقابله وکړي.
Ultimately دا خارش خړه بل اخره د اسرایل یو لوی امنیتی ستونزه څرګندای. دا د ایران سره دوامدار خراب اړیکی او د ایران لخوا د اسرایل په پوله کې د مقاومت د محور د ډلو ملاتړ دی.
د مقاومت محور اصطلاح د هغو نیابتي وسلوالو ډلو لپاره کارول کیږي چې ایران ملاتړ کوي. په دغه ډلو کې په لبنان کې د حزب الله ډله او په غزه کې د حماس ډله شامل ده چې د اسرایل د ویجاړولو هڅه کوي. په لبنان کې پورسته ونیو کې د اسرایلی بریدونو له امله د 2300 ډیر خلک وژل شوي او 1.2 میلیونه بې ځای شوي دي. دغه جګړه هغه مهال پیل شو کله چې تیر کال د اکتوبر په 1 حماس په اسرایلو کې په اوبرید کې 1200 کسان وژل او سلګونه نورې برمته کړل. د غزې د روغتیا وزارت وایي چې په غزې کې د اسرایلو په بریدونو کې د هغه وخت راهیسې تر 2300 زیات کسان وژل شوي او د دغه ترانګې نشته ټول ملکی وګړي د خپل کورونو تښتیدلي دي. خو کارپوهان وایي چې دا په دې معنی نه ده چې مخفزیاتي دونکو شخړه به د اټومي جګړې لامل شي.
دا ډیر کم امکان لري چې اسرائیل یا ایران به اټومي وسلې وکاروي، ځکه چې دا به خطرناکه پایلې ولري. دواړه هیوادونه پوهیږي چې د اټومي وسلو کارول به د پراخې غچ اخیستنې لامل شي او ممکن په خپله د دوی د ویجاړولو لامل شي.
اسرائیل د پوهانو او شنونکو لخوا د ډیرو تفسیر وروسته چې دوی به څنګه غچ واخلي وویل چې د ایران اټومي تاسیسات به په نخ نه کړي. هغه وایي چې د ایران د اټومي تاسیسات په نخ کول به د ایران د بم جوړولو مخه ونه نیسي.
دوی کولی شي د ایران په اټومي تاسیساتو بمبار وکړي، خو خبره دا ده چې دوی به په مختلفو ځایونو کې راخره شي. دوی به تر ځمکې لاندې ولاړ شي.
د دې ویډیو په اړه ویل کیږي چې د ایران په اصفهان کې د اټومي تاسیساتو ده. د دې په سر ځایونو باندې یعنی جدي بریدونه کولای شي رادیو اکټیو یا اټومي ذرې ملکی سیمو ته ولیږي او برید کولای شي ایران د اټومي وسلو جوړولو ته وهڅوي. که څه هم تهران مخکې ویلو چې دا وونه کړی، دا چې ایران به د اټومي وسلو جوړولو لپاره څومره وخت ونیسي څرګندره ده. دا و د هیدر مونډاک د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ساسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
او د امریکا د واشنگتن په ایالت کې د نورستان ځینې فرهنګي آثار خرڅلاو ته وړاندې شوی دی. په دغو آثارو کې هاکي سوي لرګینې ستنې او رسامي سوي ډبرینې تختې شامل دي. زموږ خبريال زبیح الله غازی په دې اړه رپورت لري.
د تاریخي نورستان په دغه ستنو می په یو انلاین مارکیټ کې سترګې ولګي دي چې په واشنگتن ایالت کې یو امریکایي سوداګر خرڅلاو ته یې خو د یوې جوړې قیمت 2400 ډالر ده. دا د ایوین پامر مارکیټ دی چې اکثره پکې کاری دلی دودیز کلتوري او تاریخي شیان خرڅيږي. وایي د دې کاروباري اتل لسکاله پوره شو چې په دې دومره کلونو کې د نړۍ د ګڼو سیمو دا ډول دودیز توکي خرڅ کړي.
دغه شاته چې پرتی دي دغه د نورستان ستنې دي چې هر یوې ته د پاسه 8 فیټل وړه ده. همدا شان پتیګه دغه هکا کې شوی تخته هم د افغانستان څخه ده. دغه مرمنین تیګي یو نیم کال وخت ونی و چې ل خرڅون کې تر لاسه کړم.
وای پلارې د افغانستان په جمهوریت نظام کې ل 2008 کال راهیسې د روغتیا وزارت او امید په نومي و پروژه کې مشاورو چې سباندی ول سي زیال تکار کړي. وای دغه دغه ډول تاریخي شیان خو خیدل نو زکه داستنې التا خستی او راوړې وي. خو زما ته پوس دا و چې دای څنګه را انتقال کړي.
که ته غواړې چې د ستنې له افغانستان څخه دلته راوړې نو ته باید هلته یو څوک وپیژنې او یا د امریکا له حکومت سره په یو شکل کار وکړې چې دا شان را انتقال کړي. دا یې ښه ارزانه لار ده.
د هغه پلار دوه کاله مخکې مړ شوی او وایي دغه توکو ته د یو ښه خریدار په لټه کې دی. پخوانی کاپیرستان چې ګڼ تاریخي آثار چور شوي زنو چارواکو یې امریکا غک ته ویلي چې یوازې د پیښور موزیم له نمایي ډیر آثار اصلن د نورستان دي. خو جنگ او د یو منظم موزیم نشتون دغه ولایت کابو 90% آثار د تالانیانو لاسته ورغورځولي. سمی الله تازه چې د نورستان تاریخي او فرهنګي ریښې د کتاب لیکوال دی امریکا غک ته ویلي چې له اریایي زمانی راهیسې په دغه ولایت کې لرګینې او ډبرینې حکاکۍ کېدلې چې هر یوې ځانګړې معنی لرله. خو دا تیره څه باندې یوه پیړۍ دا چاره بې خونده شوې.
دغه آثارو ټولو په مجموع کې ټولو د اجتماعي ژوند له لرغونتوب څخه نمایندګي کوي. لرګین آثار چې ډېرې د مخکې ارزو کما چې د جامع د طبقاتي ژوند څخه نمایندګي کوي هغه په ډېر مختار سره خارج ته انتقال شوې دي.
د وای خدای چې د نورستان د آثار لپاره یو لوی موزیم ودان شي او په نړیواله کچه د افغانستان او خاصتا نورستان تاریخي آثارو د بیرته ترلاسه کولو کمپاین وشي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړی وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. قدر من اوریدونکو، کاناډا ته د نوو مهاجرینو لراتګ وروسته په سپورت کې د ځوانانو شتون څرګند شوی. د کاناډا د انټریو په شار کې د والیبال د سیالیو تنظیمونکي وایي وروستي ورزشي سیالي ځوانان سپورت ته هڅولې. نور تفصیل پر پورت کې واوري. د کاناډا د تورنټو په شار کې لشتر لږه د لاسو افغانو ورزشي ټیمونو ترمنځ د والیبال د ټیټې کچې سیالۍ تر سره شوې. په دغو سیالیو کې د یو سلو شلو ځوانو ورزشکارانو ګډون شوی چې هیواد ته د نوو افغانانو لره تک سره د مسلکي ورزشکارانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دغو سیالیو تنظیمونکي وایي هڅه کوي داسې لوبغاړي وپیژني چې د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې لپاره ولوبیږي. په احمد یوسف صادق په تورنټو کې د والیبال ټورنمنت یو تن تنظیمون کړي دی وايي موږ هڅه کوو چې د افغان ملي لوبډلې لپاره غوړه لوبغاړي ولرو شایي دا به له موږ سره مرسته وکړي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې غوړه لوبغاړي ولوبېږي داود جلالي په کاناډا کې د افغان ورزشي ټولنې تخنیکی مرستيال دی وایي چې نوی راغلي کسان د سپورت سره ډېر لیوالتیا لري پاریس رسولی چې لسباندې اتو کلونه راهیسه د کاناډا په بیلا بیلو لوبډالو کې مسلکی والیبال لوبولې دی تمه لري چې د شو سیالیو وروسته د کاناډا د والیبال ملي لوبډل سره یو ځای شي
آرزو داشتم از همی کودکی هم یکی از آرزوهای ما است که بتونم با تیم ملی کانادا را پیدا کنم با این حیثیت یک افغان خوش دارم که اگر زمینه مساعد شوه به این عرصه پیشرفت کنم یکی از آرزوهای ما است
وارث رسولی وایی تل زما له ماشوم توبه یو ارمان دا و چې د یو افغان په توګه د کاناډا له ملي لوبډلې سره یو ځای سم او زه هڅه کوم چې هغه پوره کړم
چنین مسابقات فرصت شناخت بیشتر میان افغانهای مهاجر را فراهم میکند
دا ډول سیالی د دې فرصت برابروي چې په بهر کې میشتو افغانانو ته وروپیژني او د دې ډول لوبو لیوالتیا د ګډونوالو لپاره د خوشي وړ وي
میبینیم که جوانان افغان گرد هم جمع میشن و به خاطر ورزش چون به جوانان واقعا یک چیز مهم و عمده است که گرد هم باشن و خاصتا به خاطر ورزش در یک ملک مسافرت هم با هم هستیم بسیار خوش میگذرم
افغانستان ته د طالبانو لراته ګورسته ډیر ورزشکاران بیلا بیل هوادونو او کاناډا ته تللی او له دغه ورزشکارانو څخه یو شمیر په دې وتوانېدل چې شې نتیجې ترلاسه کړي لکه یو شمیر د کاناډا د کرکټ د ملي لوبډلې غړي سوي هم دي شافیه سردار امریکا جاغ واشنگتن
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ رادیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کړه باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 12590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري ستاسو ټول ته مننه چې زموږ خبرونه اوري.